آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم، السلام علیکم. د طالبان حکومت به په رسمیت وپیژندل شي، د طالبان پر حکومت به نور نړیوال فشارونه زیات شي. د ازادي په څپو کې د خبرونه کې د دې سوالونو او د دې موضوع په اړه له میلمنو سره بحث لرو. ملګری ملتونه وایي سرمنشي انتونی ګوتیرش به د مختلفو هیوادو له استازو سره پر دې کار وکړي چې له طالبانو سره په چلند کې یو واحد نظر رامنځته شي. ملګری ملتونه دا خبره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په درشل کې کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا وشي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په خپله برخه واخلي. همدارس د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. د دې غونډې اعلان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد روانه اونۍ دوشنبه وکړ او ویې ویل چې شاید داسې لارې چارې په دې غونډه کې ولټول شي چې د طالبان حکومت په اصولو کې په رسمیت وپیژندل شي، یعنې دا پیژندل مشروط وي. داخلي محمد تر دې خبرو وروسته د ځینو هیوادو استازو عکس العمل څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې ذکر شي، رویټرز اژانس ته وویل چې د دې غونډې هدف د طالبانو په رسمیت پیژندل نه دي او دا ډول جربهس د منلو نه دی. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نیبنزیا بیا خبریالانو ته وویل چې د غونډې هدف په رسمیت پیژندل نه دي، هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادو د استازو له نظرونو خبر شو چې د افغانستان د ستونزې حل لار په څه کې ویني. نږدې څلور میاشتې مخکې د ملګرو ملتو د 193 غړو هیوادو سازمان د دوهم ځل لپاره دا پریکړه وځنډوله چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتو ویاند سټیفن دوجارک د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوحې د غونډې هدف د مشترک دریز ایجادول دي. دوجارک د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په تړاو وویل چې دا مسله په ښکاره د غړو هیوادو په لاس کې ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګال او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي غوث جان باست بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د دوحې د غونډې په تړاو چې د طالبانو حکومت به پکې په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړې.
اسلامی امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کېږي، اعتماد مند ته راځي او ستونزې حل پیدا کوي. او بل دا د افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو، چې دا کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامی امارت ټول هغو تعهداتو چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې. اوس په راشم میلمنو ته لومړی به اخلي کړوخیل له تاسو څخه واورو. د دوحې غونډه چې د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو ټول استازي هم پکې ګډون کوي څومره مهمه ده؟
مالم دلته یو مهمه غونډه ده چې وروسته تقریبا له دوه کاله نه داسې یو نشسته هم د خپله د سازمان ملل په مشري یا په میزباني کوربتو باندې کېږي او دا یو فرصت ده چې ټول ممالک په دې باره کې د افغانستان په باره کې به بحث کېږي. اما یو کومه خبره چې قابل تشویش و د امینه محمد هغه دریځو چې ویلې چې داسې وړوکې قدمونه به واخیستل شي تر څو د لاره برابره شي د طالبانو نو د په رسمیت پیژندلې په خاطر باندې، ځکه چې همدغه قابل تشویش ده. کومه ویره چې افغانان لري او په خصوصا افغان میرمن لري، هغه په دې کې چې دغه لوی اختلافونه چې په سطح د منطقه او جهان رامنځته شوي، داسې نه شي چې همدغه ځینې غړي د دغه سازمان دغه میرمن یا دغه سازمان د همدغه فرصت د دغه بحث لپاره وکاروي. په حقیقت کې دا غواړي چې په اصلاح عکس العمل ارزیابي کړي او همدارنګه ځینې لارې چارې ولټوي چې څنګه دغه جوړجاړی وشي. اما که دغه جوړجاړی په سبب تغییر وشي، خو دا به ډېرې ښه خبره کېده. متاسفانه طالبان هغه کومه مشري چې لري هغه اصلا دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي که ونه پیژندل شي. هغوی ټول په ورځ په همدې باندې اخته دي چې فقط هغه شریعت چې د تاریخوي او د په نظر باندې درسته د معقول د خپل نظر د یا بل چې کوم ځای ته د کیږي ما غوښتل په نشي
د برخې ته به وړاندې راشو چې ګټې به یې څه وي او زیانونه به یې څه وي. ننګیال صاحب، ستاسو په باور د دوحې د غونډې لپاره چې پکې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم برخه اخلي، دوحه ولې انتخاب شوه؟
زه فکر کوم دوحه یو خو د طالبانو سیاسي دفتر هلته موجود دی. طالبان په نړۍ کې بل داسې کوم ادرس نه لري چې هلته د دوی موجود اوسېږي. یو علت دا کېدلی شي چې د طالبانو د ملګرو ملتونو دپاره چې کوم استازی ټاکلی دی، حتی هغه په سهیل شاهین او د هغه نور هغه په دوحه کې اوسېږي. او بل په دوحه چې دا د دوحې خپله د قطر اړیکې د طالبانو سره نسبتا نورو هیوادونو ته هغه سمی دي او یو سمیمانه اړیکې ورسره لري، او د قطر حکومت په طالبانو باندې کافي احسان کړی دی، یوه لسیزه یې هلته ساتلی دوی د خپلو کورنیو سره د خپلو دغه سره. او بیا یې د دوحې پروسه بل یو اړخ دی چې یو سمبولیک دغه لري چې د دوحې تړون چې هلته شوی دی د طالبانو، طالبانو د دوحې تړون واک ته رسولی دي. زلمی خلیلزاد یو ټویټ به تاسو لیدلی وي چې د امینا محمدي د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو چې هرکلی کړی او د دې اقدام نو بیا یې ویلي وو چې د دوحې تړون باید ټولې مادې هغه شي، امیدواره دی چې ټولې مادې عملي شي. نو په څو اړخونو باندې او بل اکسس دی اسانتیا ته د ټولو هیوادونو استازو ته چې د افغانستان په اړه خاص کر ملاحظات لري هغه ته رسیدګي نسبتا بل هر هیواد ته قطر ورته ممکن آسانه اوسېږي. مختلف وجوهات کېدلی شي، زه فکر کوم هغه به ډېره مهمه نه وي، خو مهمه دا ده چې د طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. طالبان دغه رسمیت په دغه غونډه کې ترلاسه کولی شي که یې نه شي ترلاسه کولی. زما شخصي باور دا دی چې ضد نفیس خبرې دي. په هماغه یوه ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو طرف وویل چې د افغانستان نه ووځي د نوې مې په میاشت کې د وتلو ګواښ یې وکړ چې کویا طالبان تعامل نه کوي او دوی مجبور دي افغانستان پرېږدي. خو په دامدې ورځې په مازدیګر باندې د بل خبر راځي چې هغه امینه محمدي د پرنسټن یونیورسټي کې وینا کوي، په یو ټاون هال کې ناسته ده او په هغه ټاون هال کې دا خبرې کړي دي چې ګویا طالبان سپاړه باندې یو غونډه رابلل کېږي. نو دغسې یو حالت کې د معلومیږي دا چې یو معلوم مسیر، یو معلومه ستراتیژي، تګلاره د طالبانو په اړه دنیا نه لري ګنګس ده، پکې خپله ملګري ملتونه هم ګنګس دي په دې مسله کې.
همدې ته به راشو په خپرونه کې چې اوس قصه کومې خواته روانه ده. د جانباز سر نظر که واخلم، جانباز صاحب، که چېرته ملګرو ملتونه موافقه وکړي، فرضیه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري، دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شو؟
اصل خبره خو دا ده چې داسې یو تعامل رامنځته شوی دی پس د یوګوسلاویا د ګروپاشي نه چې دغه مقتدر هېوادونه یا د اتحادیه اروپا یا د ملل متحد خوا د څو په یووالي کې په منظم شکل کې په واحد شکل دا نوې پیدا کېدونکي هېوادونه باید پراختیا ته وپېژندل شي. دا داسې یو غیر رسمي، غیر کنونشنل یو تعامل را پیدا شوی دی، یو تریډیشن را پیدا شوی دی، دا کوم اصل نه دی. یعنی هر هېواد خپله تصمیم نیسي چې څوک په رسمیت وپېژني او څوک په رسمیت ونه پېژني، کوم تعاملات وکړي.
داسې که چېرته فرضاً ملګر ملتونه راوړاندې شي او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري، بیا فکر نه کوي چې نور هیوادونه ممکن تشویق شي وسیو بل ته سره ګوري؟
خبره دې کې ده چې دغه یو خطر یا تهدید یا دغه یو حالت کې دی چې رامنځته شي.
راوښه مغلی کډوخیل ته، اغلی کډوخیل، د خبرونې په پیل کې تاسو ځینې اندېښنې شریکې کړې. آیا فکر نه کوي چې یو پلیټ فارم ممکن جوړ شي چې د دوحې په غونډه کې ځینې هغه اندېښنې چې افغانان لري هغه په دې غونډه کې شریک شي او داسې ولاره راووځي چې د افغانانو په ګټه وي؟
هلته کېدای شي، بدون شک کېدای شي که واقعا دا سازمان ملل یا ملل متحد دغه غونډه دوی په خپله غوښتنه یا په خپل ابتکار شوي، یا دا کېدای شي چې په همدې باندې د یو فرصت وي چې ټول ملکونه په دې باره کې وغږېږي او طالبان باندې واقعي فشار راوړي بل اخره د دومره تعامل او حوصله او فرصت ورکول نه او کم په دې باندې داسې فشار راوړي چې دې ته رمای تشویق کنه شي مجبور شي چې بد خپل دریز بدل کی خصوصا په مجموعه کې د ټول افغانانو په وړاندې او خاصا د افغانو مېرمنو او نجونو په وړاندې باندې اما که دا چیرې تشویش ویل غربی نلی سره چې کوم ائتلاف سه دی طرف تروان ده خصوصا د چین و ایران و د روسیې و هند و همداسې نور ملکونو په منځ کې چې حتی سعودي و دا هم شل سره یوځای شي نو له دغه تشویش نه چې کنه هغوی هم اوس دغه فرصت برابروي طالبان ته چې کله مجلسو ته یې غواړي او کله قنسلګریانو سفارتونه دوی په اختیار کې پرېږدي تنګ راتګ لري قراردادونه او مسایل امضا کوي نو شاید نربی غری په خپل دریځ باندې تجی نظر وکړي چې دغه یوه نقطه چلته افغانستان او په ډېر ستراتیژیکه نقطه کې دوی په نظر د موقعیت لري په مختلفو دلایل باندې نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د لاسه ورکړي په بل شکل باندې دوی رشوت ورکول طالبان ته چې هغه د میاشتې $2 میلیونه دوی هغوی ته لیږل اما شاید دا رقابت دومره جدي شوی شي بالاخره دوی په همدې باندې تشویق کړي چې ګویا ستاسو د رسمیت پېژندنې لپاره موږ دغه هلې ځلې کړو یا لار چا لټوو چې ما بعد طالبان مطلق هغه ته میلان پیدا نه کړي دبل ائتلاف ته میلان پیدا نه کړي نو په دغه رقابتونه چې په ساته د دنیا روان دي امکان لري چې هم یو فرصت د طالبان لپاره چې په رسمیت پېژندل شي او که واقعا له دغه میلانه دوی تشویشونه لري نو دا به یو فرصت وي چې دوی په دې باندې غور وکړي چې طالبان له کوم فشارونه لاندې راشي تر څو پورې په خپل دریځ کې بدلون راوړي.
ننګیال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دې اغلی کړو خیل د دې څرګندونو په ارتباط
د سیمې د هیوادونو سره د معلم د طالبانو د پاکستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې د چین او روسیې سره اړیکې خپل قطر او همدغه تاسو ورسته کې د متحده عربی اماراتو تمایلات هم ولیدل چې هغه په داخل کې د خلیجی وادونه بیا یو بل سره سیالي کوي او افغانستان کې د نفوذ په لټه باندې دي نو زه فکر کوم هغه هیوادونه یو سیګنال ته ضرورت لري او نړیوال دغه ته ضرورت دی خاص کر د متحده ایالاتو او د ګوري نور دنیا ته ډیر ګوري چې دوی مخکلات چې طالبان سره په اړیکو کې دا غوی نظر نسبتا نور غربي نړۍ ته د اروپایي زیادي ته د یو ته ډیر تمایلات لري چې طالبان سره اړیکې جوړېږي خو خبره دا ده چې بیا د نړیوالو انتقاداتو نام داریږي مثلا قوي هیوادونه فعلاً په کاناډا په شمول د برېټانیا په شمول فرانسه متحده ایالات په خپله دغه هیوادونه چې جرمني دوی په افغانستان کې د دغه وضعیت د خلکو سره طالبان روان کړی دی او د انسانانو حقونه چې هغه ته کړی د دې سرسخت منتقدین دي نو د دوه انتقاداتو لویری هم هغه ډیر تیز نه دي پاره کوي او منتظر دي د نور دنیا برخورته
ننګیال صاحب یعنی دلته د ستې کچرته فرزن ملګری ملتونو وای چې د طالبانو اساس کول شته چې نیویارک ته ورشو د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري فکر نه کوي چې دغه تدریجي حالت په بیا رامنځته شي او بیا ممکن ځینې هیوادونه راوړاندې شي او بیا واشنگتن هم خپل پریکړه وکړي
ګویا کله طالبانو برخور دغه سوي لکه دا اوس چې شهیدی دا د خزو په ذکرو باندې په کار باندې بندیز او د بیان په ازادي باندې بندیز او دغه سي په افغانستان کې د سي انتقام می سیاست مختوړل دا شیان دي چې دنیا له دې څخه منتقده ده ځینې شیان چې دنیا دوی ته مختور دي یا غواړي چې لن نرمي وکړي د دنیا لخوانه یو انسینټیو چې انګلیسي کې ورتوي ورکول کیږي هغه د دې لپاره چې طالبانو برخور تغیر شي د طالبانو په برخور کې سناسي اصلاحات راشي خو د دې ښکاری چې د طالبان حد دې څخه سوء استفاده کوي او طالبان فکر کوي چې ګوي دنیا مجبوره ده دوی ته او نو ګنان دوی باید قوي پاتې شي په خپل خبره کې په خپل سیاست کې ډیر جامد پاتې شي او دا حالت دی چې طالبان د تباہی خواته وړي په دوه ذره بنوي مل چې د کوم دوی سره د سوشل او فعلاً هم بیا دوی هغه سیاست مختوري دوی فکر کوي چې کوم غدا خپل دریض باندې کلک ودرېګو او دنیا مونږ ته نورم هغه کوي نورم انتاف کوي
خود نړۍ څخه د ډیر نتاب تمه کول او په خپل هیڅ نتاب کول دا په خپل خرابې اړیکې دي. دا د خو وضعیت نه دی، دا د دنیا سره د اړیکو جوړولو د یو ملت لپاره، د یو حکومت لپاره د ظرفیت یو بله طریقه وي. هغه دای چې ته ډېر ضرورت نه افغانان کې نړۍ ته ډېر ضرورت لري، نړۍ ته ضرورت نه لري. نړۍ کې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ویره لري. هغه دا ده چې افغانستان جزیره نه ده، افغانستان د نړۍ هیوادونو په منځ کې پروت هیواد دی. دلته کاره به د پیښې کېږي، په نړۍ باندې نفوذ دي، تاثیر لري. کډوالۍ مسله دا ده، فلان اروپایي چې آزاد کډوالو د لوی سیلاب سره مخامخ ده، دوی غواړي دغه لږ کومکونه چې هره میاشت هره اونۍ کوي، د دې په خاطرې کوي چې دغه د یو څه ناسي اقتصادي ثبات رامنځته شي، دا خلک د دې وطن نه په تېښته نه شي، په اروپا باندې فشار کم شي. دغلته د نړیوالو ترهګرو مسله ده، دلته نور داسې مسایل دي چې هغه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته شي. خو طالبان بیا فکر کوي چې دغه حالت نه دوی سو استفاده کوي. دغه حالت کې طالبان تعامل ته ونه رسېدل او دوی خپل برخورد تغیر نه کړ، او نړۍ په دې پوه کړي چې دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي. نو په بدیلو لارو باندې فکر کوي. بدیل لارې تاسو ته معلومې دي چې هغه مداخله د مستقیم او نورې مداخلې نورې لارې دي چې هغه خلاص دي. هغه داسې کوم څه نه دي چې هغه اپشن بیخي ختم شوی دی، یا نړۍ سره وسلې خلاصې شوي دي، یا نړۍ رښتیا نور نشي کولی، دلته زور نه لري، امکانات نه لري. خبره دا نه ده، خبره دا ده چې په غواړي چې طالبانو برخورد کې څه تغیر رامنځته شي، افغانستان کې آرام او ثبات رامنځته شي، دنیا له دغه سرخوږي نه خلاص شي. خو که طالبان په خپل لیونتوب باندې همدغسې ادامه پیدا کړي، نو روسي اپشن خو د دنیا سره شته. دنیا خو نه غواړي چې له دغه ځای نه اور لګید بل شي او ټول دنیا اور واخلي.
مننه. البته دا ستاسو تر همدې خبرې پورې چې نړیوال څه کولی شي یا نشي کولی، امریکایانو په ښکاره ویلي دي چې که چېرته له افغانستانه دوی ته تروریستي تهدید متوجه شي، دوی له هر ځایه حمله پی کولی شي. او ښکاره خبره ده چې ایمن زواهری هم په کابل کې وویشت. ور بشم اغلی آزاد ته، نجیب آزاد ته. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دوحې په غونډه کې به داسې یو پریکړه وشي چې طالبان ځینې امتیازات نړیوالو ته ورکړي؟ هغه امتیازات نه، یعنی هغه خبرې ورسره ومني لکه نړیوال چې له دوی غواړي، او نړیوال ځینې امتیازات طالبانو ته ورکړي؟
د دوحې ته ناسته یو خدای د ملګری ملتونو د سرمنشي برسیاله اغله امینه محمد په خپل څرګندونه کې د سیادونه وکړه چې ځینې ګامونه، ځینې واړه واړه ګامونه د دې بایس کېدل شي چې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره لار هوار شي. دا کچېره موږ دغه جملې تفسیر وکړو، نو دا په دې معنی نه ده چې په دې ناست کې په دې باندې بحث وشي. په دې ناست کې زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې به په افغانستان کې د ملګری ملتونو ایجنسی چې هلته فعالیت کوي، هغه افغان میرمنې چې د دې کارمندان وي، په هغو باندې بندیزونه طالبانو ولګوله، او هغه نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو په ایجنسیو کې هم کار وکړي. نورې میرمنې په بشپړه توګه بندې وي د کار او د زده کړو د دې څخه. او بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه په دې باور یم چې دغه ناسته یوازې د وضعیت ارزونه ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو راپور ډېر ښکاره وویل چې په یو راپور باندې کار کیږي، د طالبانو کړنې څارل کیږي، او دا په نومبر میاشت کې دا راپور ملګرو ملتونو سپارل کیږي. دغه نور سبا وبخښئ دقیق په دې باندې بحث پیلېږي. اوس د دوه ناسته چې دا دوه ونې وړاندې وروسته کیږي، ترسره کیږي، ډیری فوکس به یا ټینګار به پر دې باندې وي چې هغه میرمنې چې د ملګری ملتونو په ایجنسیو کې کارمندې دي په افغانستان کې، هغو ته باید کار اجازه ورکړل شي. که ور نه کول شي، دا ګواښ هم سوی د ملګرو ملتونو له ادرسه چې دوی به خپلې دغه ایجنسۍ له افغانستان څخه وباسي، خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي. ملګری ملتونو په دغسې وضعیت کې چې هر هیواد خپل قوانین لري، هر هیواد بیرته بیا د بشر د حقونو په نوم باندې کمیسیونونه لري، لیکن ټول هیوادونه د ملګری ملتونو د هغه منشور په ځانګړي توګه د منشور د هغه برخې د هغه کمیسیون چې بشري حقونه دي، دیغو غړیتوب لري، او په افغانستان کې تر ټولو ډیر چې تر ټولو لاندې سوي دي، چې څه نقص سوي دي، هغه بشري حقونه دي. ملګری ملتونه زه په دې باور یم چې په هیڅ ډول نشي کولای چې په دې ارزونه کې د طالبانو ته ځینې داسې شرایط وړاندې کړي چې هغه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هم دا اوس ګام پورته کړي، یا د دې کوم اساس د ملګری ملتونو په مجالسو یا غونډه کې په نیویارک کې د دې استاد یو دی وسلا ډیر وختي دی، او د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو د امنیت شورا په لیست کې تر اوسه هم د طالبانو مشران د ترهګرو په لیست کې دي. په ډیرو باندې د سفرونو بندیزونه لګېدلې. هغه کار چې باید ملګری ملتونو کړی وای، هغه کار چې دوی ونه کوي بدبختانه، یوازې په طالبانو باندې بندیزونه لګوي، بلکې پر هغه هیوادونو باندې چې طالبانو مشران د سفرونو بندیز په لیست کې دي. هغه ځینې هیوادونو دغه د طالبانو د هغه مشرانو چې سفر بندیز پر لګېدلې کوربتوب وکړي. مثلا ازبکستان څو میاشتې وړاندې طالبانو هغه وزیر چې هغه د سفر بندیز پر لګېدلې دی هلته ولاړ او هلته قراردادونه لاسلیک کړل. د دې تر څنګ ځینې د سیمې هیوادونه نور هم دي چې طالبانو سره په غیر رسمي ډول ډیپلوماتیکې اړیکې لري. تاجکستان هم ویلي دي.
آزاد صاحب مننه مننه په همدې برخه کې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې سره واورو چې هغه هم همدا خبره کوي چې د نړۍ د هیوادونو روابط له دوی سره دوستانه دي.
دلته د رسمیت پیژندل دوه رقم دي، یو عملي دي او یو اعلانن دي. په عمل کې چې له دې هیوادو سره موږ راشه درشه لرو نو دا عین رسمي راشه درشه ده، ځکه د دوی سفارتونه دلته خلاص دي، زموږ سفارتونه هلته خلاص دي، زموږ ډیپلوماتان هلته ورځي، دوی دلته راځي، تجارت سره لرو، راکړه ورکړه راشه درشه لرو، همدغه رسمیت ده. البته رسمي اعلان تر اوسه نه ده سوی، دا خپل عوامل لري. د دنیا ډیر هیوادونه دي د نورو ډیرو تر تاثیر لاندې دي، یا د دنیا کې سیالۍ او نزاکتونه موجود دي. او یا دلته تاسو پوهیږئ چې 50 شاوخوا هیوادونه راغلي وو شل کاله له موږ سره وجنګېدل، نو تبن چې اوس د رسمیت قدم را اخلي یو څه به دا قدم وروي، خو موږ امید لرو چې په دې برخه کې به پرمختګونه وشي. دا اوسنی حالت هم تاسو وینئ چې ورځ په ورځ په مخ روان ده. حتی په دې نږدې وختو کې موږ ځینې نوي سفارتونه فعال کړو، همدغه پرمختګونه دي. بالاخره به دا موضوع مکمل حل شي انشاءالله.
ننګیال صاحب څه فکر کوي چې د منطقي تر دې خبرو پورې دوی ډېر هیله مند دي؟
زه فکر نه کوم حکومتونه د دې لوړې ورځې نه د نړیوال مشروعیت د سیمې د مشروعیت په لټه کې دي او په کور دننه وضعیت ته پام نه کوي. حکومتونه چې د سقوط ترمنځ دي یو شپه هم پاتې دي، فکر کوي دا دوام کوي. تاسو باید وروستي مولي حکومت ما کیسه اورېدلی چې پاچا ته ویل چې هندوستان سقوط کوي او پرنګیان دلی ته راورسېدل، او پاچا یې ویل چې هنوز دلی دوراز او دلی لالرې دی او سکوت نه کوي. دا د حکومتونو برخورد وي چې څلور شتاتین ترمنځ دي فکر کوي دوی سم روان دي او دا سکوت نه کوي. خبره دا ده چې په داخل کې تر څو پورې افغانان په دغه حکومت باندې راضي نه شي، تر څو دوی مشروعیت په کور دننه ونه لټي، خلک خوشاله نه کی، باور وکړي که دوی حتی د ملګرو ملتونو په شمول د دنیا په ټولو هیوادونو کې سفارتونه ولري، دوی حکومت دوام نشي کولای. په کور دننه مشروعیت چې دی هغه تر بل هر چا مهم دی. کله چې په کور دننه خلک تانه ناراضي، مرور وي، عقده ولري یا ولتا ستاته په بد سترګې ګوري، هر دقیقه ته سقوط کولای شي. جنجال دا دی چې طالبان فکر کوي چې د دوی د قوت نه کبدای چې هغه به هر کې دوی مشروعیت واخلي، ملګرو ملتونو کې یو چوکۍ د دوی درد نشي دوا کولای، حتی په واشنگتن کې د دوی سفارت درد نشي دوا کولای. که په کور دننه دغه بد حالت د افغانانو سره روان وي، د ښځو د حقونو په برخه کې، په نورو مسایلو کې دی، باور کوي که تاسو د دوی سفیران نور هیوادونو ته لاړم شي، داغو په وړاندې به لاریونه وشي، دوی به حتی ونشي کولای سفیران په ناستو کې ګډون وکړي. خلک دوی ته بهان دي او په کور دننه دومره پکار دي، په داخل کې خدا غږ نشي پورته کولای. خو که دا د سفیر سپا په واشنگتن ډي سي کې کښېني، د ده د سفارت شاوخوا به د افغانانو څه حالت وي؟ دوی به په ارامه یو شپه تېره کړي په دغه حالت کې چې په کور دننه داسې ظلمونه روان وي، او د ده د سفیر د نورو هیوادونو کې ارام
ادامه ورکړي. مننه د اغلی کډوخیل نظر کا واخلم. اغلی کډوخیل څه فکر کوي چې دغه کومې اندېښنې چې افغانان لري کدا چېرته د دوحې په غونډه کې مطرح شي او په دې باندې بحث وشي، افغانان به یو ګام مخته وانخلي؟
مطلب پوه نه شوم.
یعنی مثلا دا کومې اندېښنې چې شته، لکه ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د افغانستان دننه طالبانو ته مشروعیت پکار دی، مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د بشري حقونو مسله ده، د اساسي قانون
او د غلط پالیسي چې روانې
کوي. یعنی مثلا تر اوسه پورې اجنډا نه دی اعلان شوی دی غونډې. مثلا که په دې خبرې وشي چې له طالبانو غوښتنه وسي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي، د په دې باندې خبرې وشي چې اساسي قانون رامنځته کوي، په کوم اساسي قانون په اساس باندې حکومت باید جوړ شي، مثلا د مشروعیت له خاطر بیلابیلې لارې دي، که انتخابات مني انتخابات، که انتخابات نه مني
بله. مهرباني. یو شبه تشویش موجود دی
هغه دا ده چې خپل هم دغه ښاغلی متقید دې صلاحیت او حیثیت نه لري چې خپل دغه کوم مشر په نوم باندې یو کس چې په قندهار کې ناست هغه سره خبرې وکړي او یا هغه ته قناعت ورکړي. مشکل دا ده چې دغه کوم کابینه چې دوی لري د یو سمبولیک او بې صلاحیته کابینه ده، چون دلته واک او اختیار د شپږ اوو نفر شیخانو سره ده او هغوی له دنیا سره نه د تعامل په کلسه کې دي، نه ورته اهمیت لري. کافی پیسې لري هغه بدون په خپل زور باندې اخلي. او
زما مطلب دا و چې همدغه خبرې کچرته، یعنی همدغه خبرې کچرته هغه اندېښنې چې افغانان لري کچرته د دوهې په غونډه کې وڅېړل شي، نو
دا خبر داسې تکمیل بیان کما کچری افغانستان کې یو لاس حکومت وای او دغه حکومت هم حاضر تعامل ته وای، تغییر ته وای، او بدلون امید تر کېدلی. بیا دا خو هیڅ مشکل نه و، ځکه چې د هم د بینالمللي ټولنې لپاره اسانه چورتو وای چې مکاتب اخلاص قانون به جوړوي، سیاسي ډلو او سربکري مشکله به نور وخت نه جوړوي. نو موږ ته مشکل نه و او دنیا ته هم مشکل نه و، ځکه چې افغانان او افغان حکومت په یو شخص په یو سیستم باندې مین نه دي. کله چې خلکو ته خدمات ارزښت ځوان کې سانتیاو راشي، خو هغوی خو که امارات هم یو ښه ماډل سیاسي اوسي او خدمات او سانتیاو رامنځته کړي، خو بیا خلک مشکل نه لري. مشکل دا ده چې خپل همدغه کابینه چې زه مطمئن یم چې د نجونو مکاتب هم غواړي تاسو ولیدئ چې دوی خپل عکس العمل وکړو، د هغه وزیر داخله او هغه وزیر دفاع او هغه مهم سیاسي و همداسې نورې سرې بې چې هغوی هغه خپل هغه نارضایت وښودله. اما بیرته دې ته وهڅول شو یا مجبور شو بیرته قندهار ته لاړ شو معذرت هم وغواړي. مشکل همدغه دی.
یعنی دا
دوی سره په کار څومره او ته بحث هم د افغانستان په مسایلو اوس وایي چې دا ټول ستونزې لږ شوی چې دغه ستونزې تاسو کې موږ تاسو پر اسفالت کې ځنې دغه ستونزې به څوک د و نفر ته ووایي او دوی ته به وایي چې دغه ومنې تر څو پورې دغه بدلون راسي. هغه یې مني نه.
مثلا پامدی برخه کې او بشه پامدی برخه کې زلمی خلیل ذات هم ټویټونه کړی دی. هغه وای هیله لري چې د دوهې په تړون باندې لسره خبري وشي په د راتلونکو غونډه کې، مثلا پامغه باندې بحث وشي او خبري وشي.
شباب سيف سيد دروس د زلمی خلیل ذات هم خو په مغه هغه یو پښتا د دوهې د تلون په پروسه کې هغه پلاوی چې هغه کومه تعود چې دنیا ته کړ هغه خو پاتې راغی. چې ډېر څه خبر ولا او چې دغه په نیک فال باندې ونیسو همدغه ناسته په دوهې کې، اما بیرته کابینه او د دوهې د تلون پلاوی هغه حیثیت او موقف او مقام څخه برخوردار نه دي چې د دنیا سره دغه معامله وکړي، په دې تلون باندې تج نظر وکړي، بین الافغاني مذاکرات را وغواړي، واکان دې مسلې ته تان کړي، اصلاحات راولي. اته موږ څنګه به ولا موږ په وګړه کې ویل چې ما په واکه ما سبا د دنجو مکاتب پرانستل، اما په دې معنی چې دی غولي لکه مشره نه غواړي. ټول دا دلته دا شیخ او پندش پاک شیخ نور دا نه مني.
مننه اخلي کړو خیر
موږ بر محدوده کې فکر کې بیا دا چې واکان د بل چا د شدید فشار لاندې چې هم د څه بکوي.
مننه ازادي سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې په دې باره کې خبرې کوو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د می په لومړۍ نیټه دوه ورځنۍ غونډه ده او دا غونډه د تړلو دروازو تر شا ده. د سویل کې چې کېدای شي د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو مسله هم په دې کې مطرح شي. ځینې سرچینې بیا دا خبره ردوي او له لوی سره وایي چې د افغانستان د وضعیت په ارتباط به خبرې پکې کېږي. د دې بحث لپاره مو دلته په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده. د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز په خبرونه کې را سره دي. مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو چې حل لار سره څنګه کېدای شي چې د افغانستان اوسنی وضعیت چې یو شمېر خلک ترې ناراض دي دغه وضعیت بدل شي او افغانان سره متحد شي او موټی شي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړ وي. وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه د میلمنو نظر اخلم. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړو، د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو همدا مسله مطرح کړې وه چې د طالبانو حکومت به په رسمیت وپیژندل شي او آیا د طالبانو پر حکومت به نړیوال فشارونه د دوهې تر غونډې وروسته زیات شي او کنه. د ازادي راډیو د اوریدونکو هغه نظرونه د سره شریکو چې په فیسبوک کې را سره شریک کړي.
دا غفور صدیقی په نوم دا فیسبوک یو کارون کې لیکلی دی چې امریکانه باید پښتنه وشي ځکه هغوی دوه کاله دوی سره پټ تعهدات کړي. څومره چې بندیزونه زیاتیږي د ده په باور باندې نقصان عامو خلکو ته رسیږي. هیبت الله جان ارمانی بیا لیکلی دی که د خدای رضا ووایي طالبان به په رسمیت وپېژندل شي. همدارنګه شفیق الله بیا لیکلی دی چې الله تعالی دې وکړي چې نور په رسمیت وپېژندل شي تر څو ولس ته د کار او روزګار زمینه برابر شي. اقبال خان لیکلی چې له پیژندلو پرته بل لار نشته ده. ابو محمد فضل ربی بیا لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت وپېژندل شي. همدارنګه د فیسبوک بل کاروونکی محمد حسن تحسین لیکلی که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي نو دغه شل کالو کې طالبان ولې وژل کېدل. اتل صافی لیکلی دی چې موږ یې د رسمیت پیژندلو نه توبه باسو، نه یې په رسمیت پیژندلو کې موږ ته خیر رسېدلی او نه یې په بندیز لګولو کې، ځکه هغه وایي چې نور به هم د یوې بلې ډلې په لاس کې واک شي او بیا به هم دغه بندیزونه چې لګېږي عام ولس ته به پکې زیان رسېږي. جلال اعظم لیکلی دی چې مسلمانانو لپاره څوک خیر نه غواړي، خاص کر د افغانانو لپاره. احسان رضا لیکلی دی چې امارت اسلامي په رسمیت وپېژندل شي دا به د نړۍ لپاره ښه وي. دا ابراهیم پونوم د فیسبوک یو بل کاروونکی بیا لیکلی دی تر څو چې طالبان انتخاباتو ته غاړه کینګدي دغه په اند په رسمیت بهونه پیژندل شي. شفیق قرمانی لیکلی دی که شریک حکومت ولی نه وي، مکتبونه بند وي، پوهنتونونه بند وي، همدارنګه نور مشکلات وي، حتما به فشار زیاتیږي. احمد احمدزی لیکلی دی هغه وایي چې راځی دغه زموږ نظام په رسمیت وپیژني. همدارنګه صبغت فرات لیکلی دی چې په طالبانو باندې نړیوالو فشارونه زیات شي. د فیسبوک یو بل کاروونکی د عبدالوهاب احسان په نوم باندې دی لیکلی دی چې عام افغانان تباه دي، نور هیڅ نشته، رسمیت پیژندل خو بیخي. باز محمد نیازی لیکلی دی چې څه چې د افغانانو په ګټه وي باید طالبان ورڅخه هغه وغواړي، او په افغانانو کې په تیر نظام کې پاک مسلکي خلک د غنی په شمول بیرته راوغواړي. علی خان وطندوس لیکلی دی چې امارت اسلامي به ډېر ژر په رسمیت وپېژندل شي. همدارنګه نوید جان لیکلی دی چې اوسنی حکومت باید په رسمیت ونه پېژندل شي. خلیل لکړوال لیکلی دی چې هر څه چې کیږي ورته خفه نه یو، دا زموږ هیواد دی، یو موږ همدلته یو. همدارنګه حمیدالله لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت پیژندل کیږي. شاه محمود جنت بیا لیکلی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه وپیژندل شي. نعمت الله اوریاخیل بیا لیکلی که اوسنی نظام حاکم وینو د ولس د بربادۍ لارې اتساري. همدارنګه ایدالله سرحدي بیا لیکلی چې موږ د ملګرو ملتونو څخه د خیر تمه نه لرو. دا طریق تنویر په نوم د فیسبوک یو بل کاروونکی بیا لیکلی موږ خو د نړیوالو دوه مخی ته ګورو، لکه څنګه چې طالبان افغانستان ته راوصل او افغانستان یې ورته په لاس ورکړ، همدا رقم به یې په رسمیت هم وپیژني. د ورک جانان په نوم باندې بیا چا لیکلی چې له پیژندلو پرته یې بل لار نشته ده، او دا کار د دواړو لورو په ګټه دی. د محمد زمیر همت په نوم بیا د فیسبوک یو بل کاروونکی لیکلی دی چې په رسمیت پیژندنه به یې په خیر وي، ځکه دوی له افغانستان ډېر څه زده کړي دي. د شرنوال مجاهد په نوم بیا چا لیکلی دی چې په رسمیت به وپیژندل شي. همدارنګه سیدالله محمدی لیکلی دی چې لاخته وروسته به زموږ نظام په بشپړ ډول په رسمیت وپیژندل شي. د محمد جمال په نوم بیا او بل فیسبوک کاروونکي لیکلی دی چې طالبان داسې فکر کوي چې ټوله نړۍ دوی ته محتاجه ده. او د جعفر خان په نوم یو چا لیکلی دی چې دوی خو زموږ هیوادوال دومره د دغه جنگ په نوم باندې مړه کړل، او ویل به چې دوی کفار سره ارتباط لري، اوس دوی ورته د رسمیت پیژندلو په خاطر زارۍ کوي. حال محمد لیکلی دی چې زه فکر نه کوم چې طالبان په رسمیت پیژندل شي. همدارنګه عبدالرحمن دانش بیا لیکلی دی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
له فریدی سیال څخه په مننه چې د ازادي رادیو د فیسبوک د کتونکو پیغامونه لمشتاس سره شریک کړل. البته لاغو اوریدونکو یا هغو لیدونکو بخښنه غواړم چې نور پیغامونه هم راستولي دي، او نشکوله چې نور پیغامونه هم لمیلمنو او ل ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو. له اوسني وضعیت افغانان څرنګه وتلی شي د بحث په پاتې برخه کې دې مسلې ته راګرځو. په کابل کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نجونو تعلیم بند دی، اقتصادي وضعیت خراب دی او هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ټاکل شوی دی چې تر دوو اونیو په لنډ وخت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره مهمه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو بنیادي ستونزې چې دا اشاره مې ورته وکړه دغو ته به حل لاره پیدا شي. آزاد صاحب کستاسو نظر واخله.
د افغانستان اوسنی وضعیت له بده مرغه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد وضعیت دی. د دې څخه د وتو تر ټولو مهمه برخه د خپل افغانانو انسجام دی. البته په تیرو دوو کلونو کې هغه افغانان چې له افغانستان څخه بدبختانه اړ ایستل شول چې هغه د افغانستان ووزي، ډیری هغه کسان، ډیری هغه برخه چې هغه د انګلیسي په اصطلاح کریم قشر و، هغه روشن فکر قشر و، هغه نن د غرب په بیلابیل هیوادونو کې اروپا او امریکا او استرالیا پورې دې هیوادونو ته ماجر شوي دي. دا افغانان کولای شي، دغه افغان دایسپورا کولای شي چې خورا مهم رول ولوبوي په هغه هیوادونو کې چې دوی میشي. دغه هیوادونو د دولتونو سره، دغه هیوادونو کې د خلکو د استازو سره د افغانستان په موضوع باندې په ډېر هغه ستراتیژیک
ډول باندې آزاد صاحب وبخښه تاسو انسجام هم یاد کو. دغه له هیواده وتلي خلک ډېر تیټو پراک دي، یعنی هیڅ ډول انسجام نه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانانو یو تر ټولو ستره بدمرغي هم دغه ده او موږ بدبختانه هغه خلک یو چې تل مو همیشه نور پړ بللی دي. د افغانستان په اوسنی قضیه کې هم د افغانستان د پخواني ولسمشر نیولې تر هر کشره پورې د افغانستان په قضیه کې امریکا ملامتوي، پاکستان ملامتوي، نور هیوادونه سره دي چې خپل رول درلودي. اما یو هم دانه دی ولی چې بل و زه هم مسؤلیت درلودي. د افغانستان تر ټولو ډېر مسؤلیت افغانانو دی. دا چې انسجام نشته، دا انسجام رامنځته کېدلی شي. دا حتمی نه ده چې هغه کسان چې په خوا په د توپک سالارانو په نامه باندې وو یا د ټیکدارانو په نامه باندې وو انسجام
همدا ټکی مهمه ده. څرنګه رامنځته کېدای شي؟
ګورئ، همدا اوس ځینې حرکتونه دغه د انجینو د مکاتبو یا د ښځو په وړاندې چې کومې پرېکړې طالبانو وکړې، د هغو په وړاندې باندې ځینې حرکات په موږ تاسو ولیدل. لاریونو نه وسوله، بېلابېل د ملګري ملتونو هغه ته ولاړله، اډانې ته افغانان ولاړله، همدارنګه په بیلابیل هیوادونو کې لاریون نو وسوله، ناسي وسوله. همدغه د انسجام پایل دی او وس نړۍ
البته وبخښه د دوهې غونډه چې د جنو سیاسي کتونکو په باور د افغانستان لپاره یو زیری ممکن ولري چې یعنی یو زمينه برابرۍ چې بیا نړیوال افغانستان ته مخه کوي او کنه ممکن بخي افغانستان ته شرط پدی وخت کې چې دا انسجام روان دی او لړی وړي برخې را شو ساوي. فکر نه کوي آزاد صاحب پلانډو کساسو نظر واخلم چې موږ ډېر شاته پاتې یو، همدغه کسان چې دا هڅه کوي
د شاته پاتې کېدو، خو یعنی هیڅ ډول توجیه نشته کېدای چې شاته پاتې نیوش خورا ډېر شاته پاتې.
په همدې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم چې په خبرونه کې ډېر نه دی را سره ژغېدلې. جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان د ستونزو حل لارې پیدا شي؟
ګورې، اصل خبره خو دا ده چې تر اوسه پورې خو کوم هغه حاکمیت چې په افغانستان کې دی، دې ته خو هیڅ نوی تعریف وړاندې شوی نه دی. ګورې، موږ او تاسو د مجهولو حلقو، د مجهولو انسان، مجهول الهویت او انسانانو دخوا ګواکې رهبری کیږي افغانستان. دغه هیبت الله څوک دی؟ دغه هیبت الله چیرته پټ دی؟ دا هیبت الله ولې پټ دی؟ هغه فرمانونه، هغه احکام چې صادریږي د دغه انسان یا هر څوک چې دی د نامه څخه، دا څوک دی؟ دا څوک ترتیبوي؟
یعنی تاسو دا تمه لري چې د دوحې په غونډه کې به همدغه مجهول په معلوم باندې بدل شي؟
زه مطمئن نیم ځکه چې دوی لکه مخکې چې ننګیال صاحب اشاره وکړه، دوی ټوله دنیا ګنګسه کړې ده او دنیا رښتیا سره چې په یو سرګیچي کې ده د دوی د لاسه. لپاره دې چې د یو خوا ټوله دنیا غواړي چې افغانستان سره بشري همکاري وشي. افغانستان په ډېر وحشتناک حالت کې دی. خلک تباه کیږي، خلک د خوراک لپاره څه نه لري، روزګار نه لري. دوی خو په دې فکر کې نه دي. تاسو فکر وکړئ چې دوی راځي وایي چې موږ په رسمیت وپېژنئ، بیا به موږ د ښځو د حقوقو باره کې فکر وکړو. موږ په رسمیت وپېژنئ، بیا به موږ د انسان یا د بشر د حقوقو باره کې فکر وکړو. دوی خو سم سیاسي تجارت شروع کړی دی خپل په خلکو باندې. هغې لپاره اول باید دغه نظام، په اصطلاح نظام، باید تعریف شي
چې دوی څوک دي. مانا نه اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ چې د دوهې په غونډه کې
به څه وشي او که څه نه کیږي څه باید وشي دا سوال ډېر مهم ده ځکه چې ټوله نړۍ راغونډېږي په دې غونډه کې
په تا کابل باندې تاثیر نه لري ځکه چې ما وویل د کابل اداره واک اختیار نه لري واک اختیار پنځه شپږ شیخان چې په قندار کې میشتي هغوی لري او هغوی دنیا سره په تعامل کې هم نه دي او علاقمند هم نه دي او چا سره ګوري هم نه همدغه مینه محمد سره چا وکتل په قندهار کې یو باوند والي سره وکتل که زه نه پوهېږم چې دې په کوم جرأت باندې دومره یو لوی قدم واخیست چې هلته کېږي اما کدا قدمونه هم دل پروي چې دا وړه قدمونه سره یو ځای شتنه دنیا د ریس د فرانسان په وړاندې امغه کې شي او یو قاطع د ریس واخلي چې په دې کې یو وختن یو بدلون راشي بیا د باندې لوال دي ځکه چې دنیا فکر کوي چې مثلا عبد الخاغل متقی خصوص جاي دعوات شو تو جو ویل چې موږ کار وکړو او اوس وګورئ چې زبی علماء جاي بالکل او په اسلام کلیر او کټ وای چې دا زموږ داخلي موضوعات موږ په داخلي موضوعات کې تاسې غرض مکوي څنګه چې په اختلاف پیغام کې هم د عبد الشیخ هبت الله پیغام مو چې بعد خلاص موږ په داخلي چارو کې غرض نه کې او اوس وای چې موږ داخلي موضوعات دا د موږ کلتوري موضوعات او د شریعي موضوعات دي په دې باندې هیڅ ډول معاملې ته اړتیا نه دي چې د کابل
اداره یعنی کفارزن او بخشي
اختیار وای بل هر پریکړه چې په دوه کې شوی وای دی مطمئن چې دوه عملي کول عمل چې دوی د هیڅ ډول صلاحیت نه لري
د دو بخش
دنیا یو انتخاب لري
بله
اجازه راکړئ دنیا یو انتخاب لري چې طالبان په دغه ټول نیمګړتیا به چې دوی قبول کړي په رسمیت او پیژني او مطمئنن چې دوی هیڅ نوع تحول او تغییر او معامله د ښځو د حقونو په خاطر هغه نه کې هم دا رقم خلک په لسانی نه اسکی کې څرنګه چې په تیر حکومت کې دوی کړی ځکه چې هم دوی هم داسې طریقه او هم د هغه څوک چې دوی په راوستلو کې لاس د لودو او د دوی کوربا او هغه هم دغه څغوالي چې فرانسې به هم دغه رقم بد انزوا تلاشي یو غریب ملکی بیچاره ملکی او وخت ما ده
تاسو چې طالبان بل چاره وستی دي نو هغه بل چا خون په نړۍ کې ژوند کوي او نړیوال دلته په دې غونډه کې راټولې شي نو هغه بل چا سره وستی دغه بل څوک خو بیا د هم متویل شي چې دغه شان مراد کوي
ګوره پاکستان په هیڅ وخت په هیڅ صورت نه غواړي چې افغانستان یو مترقی ملک وي په ځان بسیا ملک وي د خپل پرېکړې په خپل وکړي هغه غواړي چې همیشه یو وابسته ملک وي د هر لحاظه هغه پاکستان ته تابع وي د پاکستان د تولیداتو ته خاص د افغانستان منابع د دوی په خدمت کې وي د موږ سیاسي خارجي سیاست د دوی په لاس کې وي دغه ټول مسایل د موږ د نمایندګۍ په دنیا سره همدي وکړي د دې د دفاتر هم د دوی په مملکتونو کې خلاصي د افغانستان نسل په څل دوی ګټه پورته کوي مطلب مې دا دی چې دوی کوربا وي دوی په امکانات برابر کړه او دوی هم دغه سهولتو ته برابر کړه او دوی پورا حمایت کړه په دوه کې دنیا ته ویل چې دوی تغییر کړي تغییر وکړي چې په سپاش پک نه فرشي خان ټول د طالبانو تحریک نشي ماتول او نه قانع کولای شي نو طالبان هم یو انتخاب دی یو دغه چې مثلا دغه پنځه پک نفر به صلاحیت کې مغه به وي چې هم به ولسم نه خوشاله هم به دنیا نه خوشاله په افغانستان کې بدلون درسي
نو
پر دغه پنځه پک نفر چې په صلاحیت کې زه فکر کوم د دنیا هسته او د کابل سمبولیک اداره هیڅ هم
نشکاله د بوتل شلاسته راځي مانه ننګل سب کته ستراشم څه فکر کوي یعنی تاسو د یو سیاسي کتون کې په صفات د دوهې په غونډه کې کته سو وایسي چې د افغانستان مسله څنګه باید حل شي نړیوالو ته باید څه ووایي افغانان چې څنګه کې
بلی سپار صاحب زه فکر کوم داخلي مشورات تر هر څه ډیر مهم دي په کور دننه باندې د کشالی د حل د لپاره موږ خپل افغاني میکانیزمونه لرو چې په خام ډیر مؤثر تمام شوی دی او کار ورکړي
خبره په بهر کې ده نه یعنی په بهر کې د دوه غونډه ده دا اوس تاسو پکې فرضیه ده تاسو پکې برخه لري نړیوال تاسو ته وایي چې د افغان په صفات باندې وړاندیز څه دی څه باید وشي
وړاندیز مو هم دغه دی چې موږ کوم افغاني میکانیزمونه چې لرو هغه لویه جرګه ده او په دې باندې کار وشي چې ټول هغه اطراف چې په افغانستان کې د افغانستان کې سیاست کوي د افغانستان کې دخیل دي هغه افغاني اړخونه هغوی ته اجازه ورکړل شي چې د تر یو چتر لاندې کینی او د افغانستان مسله د طالبانو په شمول باندې حل کی او افغانستان لومړی چې فلن یو اساسي وثیقه د ملت لپاره د اساسي قانون ماتل شوی دی نشته دی او فلن افغانستان قانون نه لري د اساسي قانون په موارد باندې باسو شي افغانستان لومړی خو یو قانون رامیسته کی او دغه قانون په چوکاټ کې افغانستان د یو نظام څښتن شي یو دغه خبره ده چې طالبان کې قناعت کوي که طالبان قناعت نه کوي د طالبانو بدیل چې کوم دی هغه مخالف سیاسي جهتونه چې دي هغه باید نړۍ حمایت کړي او نړۍ ورته رسمیت ورکړي نړۍ دفتر ورکړي نړۍ د دوی په یو ځای کولو کې کار وکړي او همدغسې په وروستي کې چې د هغوی په کومه نتیجه باندې ورسېدل د هماغه میکانیزم د هماغه تګلارې د نړۍ دوی سره خپله کړي کوم باندې چې اکثریت افغانان اکثریت افغان سیاسي مشران هغه موافقه وکړي دنیا به هماغه خبره حمایه کړي یوه دا لاره ده ایا دا د طالبان هم پکې شامل شي افغانستان په کور دننه د یو ملي جرګې د لارې نه افغانستان کې د سیاسي وضعیت چې دی هغه تغیر وکړي او افغانستان د جګړې مخنیوي وشي که دا حالت هم نه کیږي هغه حالت هم نه کیږي فکر کوم د افغانستان راتلونکی چې دی هغه ډیر تاریک دی هغه ډیر بد حالت خواته روان دی نه نه کوم افغانستان بیا ډیر بد بحران خواته
بلې او ستاسو دا دوه وړاندیز وو چې یا جرګه را وغوښتل سی او یا هم د طالبانو په ضد قواوی نړیوال تقویه کی ستاسو وړاندیز څه دی
ګورئ د افغانستان قضیه یوازې د افغانستان قضیه اوس نه ده هلته نړیوال ترهګري ډلې دي او ملګري ملتونو په دې باندې څو څو واره خبرې هم کړې دي نړۍ په دې باندې خبره کړې ده نو لومړی به تر ټولو مهمه برخه دا ده وړاندې تر دې چې جمهوریت سقوط کړي داسې اټکل کېدل چې وناسته په ترکیه کې چې د ملګري ملتونو په مدیریت او تر یو بریده په مشرتوب باندې ترسره کېدل چې طالبانو بایکاټ وکړي هم دغه سی وناسته د ملګرو ملتونو په مشرتوب باندې که څه هم ملګرو ملتونو په نړۍ کې خپل سمبولیک رول لري هغه سمبولیک رول مهمتیا هم خورا ډیره ده د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې ودا چې غونډه به تر اوغورسل چې لکه څنګه چې په ترکیه کې ډیزاین شوی و چې په دې کې طالب هم کښینی په دې کې نور افغانان هم کښینی او همالته د افغانانو ترمنځ د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو مهمو لوبغاړو یا غیوادونو چې د افغانستان په قضیه کې رول لري د یو په موجودیت کې د افغانستان د قضیه باندې بحث وسی داسې ک د پټو دروازو ته شا یوازې ملګرو ملتونو یا نور هیوادونو کښینی او په ادا دا د موږ د 13 او 15 کلونو کې د تجربه لرو او یا یوازې د طالبانو سره خبرې کیږي د افغانستان مشکل نه حل کیږي نه یوازې چې د افغانستان مشکل د افغانانو لپاره نه حل کیږي بلکې نړی د پاره چال د ترهګری ډلې دی الته ټول نړی او سیمه غواشي د دې د حل د پاره همغه کوم میکانیزم باندې چې کار پایل سوای وو په 2009 کې تر 2016 پورې بیا یو شپه دی یو شپه ولاړی چې په ترکیه کې داسې غونډه راغورسته چې ملګری ملتونه په شکل وی همدغه سی غونډه یو
نه لار ده د جان باس صاحب نظر هم کوي خپل جان باس صاحب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې باید څه وشي
د دوهې په غونډه کې باید کومه معجزه وشي خاله شبر زه د دوبی د دوهې د غونډې په پایلو باندې هیڅ کوم باور نه لرم متاسفانه ځکه چې موږ په افغانستان کې نه پوهېږم په کابل کې په قندهار کې په کوم ځای کې داسې یو ډله سره مخامخت شو چې دا ډېره سخت دریزه مستبزه ډله ده او د خپلو هغو موخو نه چې دوی ځان ته ټاکلي دي یا دوی ته ټاکلي دي د هغوی نه لږ لاس په سر کېږي نه تر څو چې دوی زور ونه ګوري تر څو چې دوی باندې رښتیا سره بین ملي فشار اقتصادي تحریمات نور تعذیرات ښه صحیح محسوس نه شي نو تر هغه پورې دوی په شاتک نه کوي تر هغه چې دوی په سر د دوی په سر باندې د تهدید دوی خپل کورنۍ او ځان ته احساس نه کوي لکه په 2001 کال کې تر هغه پورې دا ډله د خبرو نه ده خو چیرته ومنو چې دوی افغانان دي او افغانی نراتیف دوی کې لاشته خو دوی دې رایشي او دی وایي چې موږ حاضر استو افغانانو سره مذاکرات وکړو زه هغه ډلې ټپلې هغه غاصبین او فاسدین نه هم د پرونی نظام قطن نه هم اصلا هغه مطرح نه دي دا سختي مهرید یغې لار تاریخ ته وسپارل شوې څومره باغی سره تم وستونو اونو ګوري هیڅ حاصلات هم نه ورکوي خو طالب هم د افغانستان انتخاب نه دی طالب باید رایشي سرګریوان ته کی آینه ته وګوري افغانستان باندې ورهمیږي ځان د پاکستان د وابستګی نه تر ډیره بریده ټول خو نه کیږي د دې تړلې دي هلته موږ تاسو پوهیږو خو خلاص کیږي د نه تر ډیره بریده واقعیتو ته وګوري د افغانستان خلکو سره دي دغه تاسو ته او دغه تاسو یو افغانستان شبرسه
تاسو ناسته سی په پراک کې خو تاسو کولای شول چې کابل کې کار وکړي. آیا تاسو ته زمینه د کار شته په کابل کې؟ خو نشته. دا آزاد سي زه شخصا پیژنم، دا کاروخیل سي، دا ننګیال سي زما نږدې دوست دی. دوی ته آیا زمینه د کار شته؟ دوی څه بد کړي دي په افغانستان کې؟ کم جرم یې کړی په افغانستان کې؟ دغسې په زرهاو کسانو ته خو زمینه د کار نشته. زه باید لاړ شم یو مجهول الهویه انسان ته بیعت وکړم، ول دا کار وکړم. زه عقل لرم که دوی ته دا تنور نکړي چې یو افغان شموله متحد حکومت ایجاد نکړي، دوی دم پکې اوسېږي. طالبان د افغانستان زهرجن واقعیت دی، دا موږ منو، دا موږ منو. خو داسې دی نه کوي، دا استبداد استبداد نه دی، دا سختریزي نه دی، دا خودخواهي نه دی، دا جاه طلبي نه دی، دا قرون وسطایي نه دی. لاس په سر شي.
خبرونه ډیر کم وخت پاتې شو، په دې اخیره کې به د اغلی کډوخیل نظر واخلم. اغلی کډوخیل، که تاسو د دوهې په غونډه کې برخه اخلي او تاسو وړاندیز کوئ، نړیوالو ته به څه وایسئ چې څه باید وشي چې حل لاره څه ده؟
اول خو باید چې په دوهې په ناسته کې په هیڅ صورت د بشري حقونو په تړاو باندې هیڅ نوع معامله قابل د قبول نه ده، خصوصا د ښځو د حقونو په ارتباط باندې. یوه مسله، دوه مسله باید مسله چې باید واقعا ورباندې کار وشي، د پاکستان لاس قطع کول له افغانستان څخه، ځکه چې دوی هم فشار راوړي، دوی هم تشویق کوي، دوی هم جنجال جوړوي. درېیم، هغه معتدل ډلې چې په خپله په طالبانو کې دي، خصوصا د کابینې غړو سره باید کار وشي، تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان یو طرف ته شي او د افغان ولس سره معاملې ته کښېني، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او راتلونکی مهمه ده، نه داسې شیخ ته په قدرت باندې.
نه، یعنی دلته دا مهمه ده وبخښي، که دا پوښتنه له تاسو وکم لنډ ځواب واخلم، یعنی څه وړاندیز باید وشي؟ یعنی پیشنهاد مخکې مثلا آزاد صاحب وویل چې د ترکیې د غونډې په شکل غونډه جوړه شي، ننګیال صاحب وویل چې لویه جرګه راغوښتل شي.
خبره دا ده چې هر افغان حق لري چې د فیصله لپاره صاحب نظر ووسي، که دا څوک د قدرت رسېږي نه رسېږي هغه بله موضوع ده. مهمه همدا ده چې افغان ولس باید، افغان ولس ته باید دنیا غوږ شي، دوی ټول پرېکړه په خپل سره کوي، باندې دروازو له شنه چا لپاره غږېږي. مهمه دا ده چې مختلف ګروپونه باید دعوت شي، د ښځو ګروپ، د ځوانانو ګروپ، قومي مشران، همدارنګه مذهبي ډلې، همدارنګه احزاب، سیاسي تنظیمونه، هر څوک باید په دې موضوع کې نظر ورکړي. یو اجماع د افغانانو تر منځ راشي، اوس خو دنیا هېڅ اساسا افغان ولس ته غوږ نه نیسي.
یعنی که دنیاوالو ته همدغه پیشنهاد ده چې دنیاوالو ته ووایي چې افغانانو ته زمینه برابره کړي په خپلو منځونو کې سره کښېني،
ولس ته زمینه برابرول، او دوی دغه تر څو پورې لکه بند کې دا مسایل وشو، ځکه چې هغه تجربه افغانانو واخته.
وخت اجازه نه راکوي. اغلی کډوخیل مننه، نجیب آزاد، نجیب ننګیال او غوث جانباز، له تاسو ټولو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستې. زحمت چې بر اجازه اخلي.
تسخیشو وخ مور زلمه سوره سوره شو ببل زغيمه از غیراو کے لزڑ میں سوے گر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑے نا گر گرو لمستے سر یم اس پسندرو اس پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا جیبشی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا توائی شدا ببادو کخ توائی شدا ببادو کخ توائی لکل لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا
دا نغمه ناویلی
لمسیان را تا انا وی پکور که سکه چه انا خدیر مقدس کلمه ده
ده اختر زنگره خپرونه
ده شدی شایست و طول پا ویشتانو که او ده ناری نشایست
ده کمکی اختر پا ورزو که لا ازادی رادیو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام آباد زه محمد اوتیما د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلي سره ساسره په تماس کې موروره موږ د امارت څخه غوښتنه ده چې دا موږ کلی ډیر پراخ کلی دی او نه یې کلینیک شته نه یې مکتب او داسې شته او نه داسې واکسین موږ کې ته راځي موږ د مارسه دا غوښتنه ده چې دغه درغلي چې پشکي او د واکسینو کې دغه د دندې زه ګوښه کې راکښېنه چې پشکي او پر ځای اوس سم کسان بیل مقرر کړي.
السلام علیکم، زه نصیر احمد د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ زه درسره په اړیکه کې یم. د غدۍ درمور د منطقې ډاکټران خونو داسې سره خراب شوي دي. بالا خو ما اس په نامه ډاکټران دي، دا د موسیې ډاکټران کبریز ورولې هم دوی بس د دې ځای کې څکللې کندهار ته مریض سم دغه نه کوي او سراتیر سره نور هم کار سم نه سره کوي. والا خو دغه د اسلامي امارت مسلمان ته دي داسمه رغ ورسی اقدام او دکې د خاني دی یا بندي کې یا د سم ډاکټران راولې دلته دی ودرې د هلمند ولایت کجکی ولسوالي او د خټکی پسمه کې د کلینیکان پال دي.
چوار و چوار سی یوا میلا خلق پراټولی منګر چا ته نیم پای کټ ګولې نه ورکی. اول خوار نه پر پیدا کیږي بیا چې پر پیدا سوار د سم مریض د خراب مریض مثال تکړه مریض فرق نه سره کی ګرته بس دوی دوی دانه ګولې په غچی غچی کی ورکی ادا څه ماسید تج په نامه ډاکټران دلته مخ شنه ولې دي چې مو ساده و د خلکو خدمت کی دا خو یا پس واخی یا تر دغه نو کې سم کی.